رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې دپاره خاص استازی خلیل زاد پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د تړل سوو دروازو تر شا د امریکا د سنا او د بهرنیو چارو کمیټو ته په افغانستان کې جنگ د ختمولو په خاطر وروستیو کوښښونو په اړه معلومات ورکړي دي. خلیل زاد د تیر یو کال راهیسې په قطر کې د طالب استازو سره په مذاکراتو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي. د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکارانو د کانګرس غړو ته د ایران سره د شخړو د ډیرېدو علت او دغه هیواد د څلوېښت کلونو یرغلیزو اعمالو نتیجه بللې، خو ډیموکراټان وایي چې حکومت په دلایلو قانع نه دي او په منځني ختیځ کې په احتیاط سره د امریکا پالیسۍ پر مخ وړلو یې ټینګار کړی دی. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای ممکن چې د فارس په خلیج کې د تیلو پر څو ټانکرونو او د سعودي عربستان د خامو تیلو په یو پایپلاین باندې بریدونه ایران کړي. پامپیو زیاته کړله که دا ډول عمل دوام وکړي نو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم د متقابل اقدام لپاره لاره خلاصه پرېږدي.
نه غواړو چې تشنج زیات شي، هدف مو د جګړې مخنیوی دی.
مایک پامپیو چې د کانګرس د استازو د مجلس د غړو په وړاندې توضیحات ورکول دلایلو یو شمیر استازي قانع نه کړل. ډیموکراتان د دغه دریځ سره اختلاف لري، خو د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړي بیا وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په باب د امریکا جدي موقف مرسته کړي. ډیموکراتان ویلي دي چې دغه دریځ د امریکا د کورنۍ سیاست پورې تړلی دی، نه د بهرنۍ پالیسۍ پورې. په داسې حال کې چې دواړه سیاسي ګوندونه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یو شان نظر نه لري، ځینو ډیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه کولو غوښتنه کړې ده. سید سلیمان شاه، امریکا، غاگ، واشنگتن.
په افغانستان کې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور وایي د جوزا له اولې نیټې وروسته افغان حکومت نامشروع دی. هغه له خپلو پلویانو غوښتي چې د روژې وروسته په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه پیل کړي. د ښاغلي نور تر څنګ څرګندونو مخکې د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندو دولس کسیز شورا هم ویلي وو چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ښاغلي غني حکومت مشروعیت نه لري، خو افغان حکومت وایي د سترې محکمې د پرېکړې پر اساس او د هیواد د نافذو قانونو له مخې اوسنی حکومت لا هم قانوني او مشروع دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د کامی اسمبلۍ غړی علي وزیر په ګډون څلورو کسانو ته پولیس ویل دي چې دوی ته د افغانستان څخه د ترګرو نه د مرګ واښونه دي. د ډیر اسمان خان پولیسو لخوا د پی ټی ایم مشرانو علي وزیر، مولوي قاضي طاهر، آیات پریغال او شیرالله ته ګواښ داسې لیکونه ورکړل شوي دي چې د پکښې لیکل شوي دي افغاني تراګر ستاسو د هدف کولو او تاوان د راړولو منصوبه جوړه کړې ده. دغه لیک د ډیر اسمان خان د پولیسو دفتر څخه دوی ته ورکړل شوی دي. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د کامی اسمبلۍ غړي علي وزیر امریکا ژغ ته ویل دي چې هغه ته د پولیسو لخوا دغه ګواښ لیکونه ورکړل شوي دي. د هند د ټاکنو کمیسون او د پوزیشن د مشرانو هغه ویره بې ځایه بللې ده چې د رایو شمیرلو په ماشینونو کې ګوتې ول سوي دي. د هند عمومي انتخابات د اپریل له یولسمې نیټې پیل سوي وو او تر یکشنبې پورې پای ته ورسېدل. د هندوستان 900 میلیونو زیات وګړو د اوو اونیو پړاوونو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وو. تمه ده چې د دې انتخاباتو رسمي نتایج به نن اعلان شي. خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د هند د ټاکنو کمیسیون د سیاسي اپوزیسیون هغه ویره بې ځایه بللې چې ګواکې د رای شمیرونو په ماشینونو کې ګوتې وهل شوې دي. په پام کې ده چې د پنځمې په ورځ د الکترونیکي رایو په ماشینونو کې د عمومي ټاکنو د رایو حساب پیل شي. سر لننه د رای شمیرونو په مرکزونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د رایو شمیرل سبا سهار پیلېږي او زیاته نتیجه به یې د ورځې تر پایه څرګنده شي. د کانګرس ګوند او نورې سیاسي ډلې ټپلې چې د صدر اعظم نریندر مودي د حاکم ګوند په ګټه په ځینو ځایونو کې د الکترونیکي رایو ماشینونه بدل شوي دي. د ټاکنو کمیسیون دا ادعا په کلکه رد کړې ده.
او په پاکستان کې د حکومتو پښتنو فعالانو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل کړی دی چې وایي زه افغان یم. دا کمپاین د هغې نه وروسته پیل شو چې په اسلام آباد کې د یوې وژل شوي ماشومې په اړه د پاکستان مشهور ټلویزیون ای آر وای په خپل رپورټ کې وویل چې وژل شوي فرشته مومند افغانه ده او پلار یې جعلي اسناد لري، چې دغه د پی ټی ایم احتجاج یې بیا پروپاګنډا وبلله. فرشته مومند یو 10 کلنه ماشوم وه چې د مئی په 15مه د کور له درکه سوي وه او بیا د مئی په 13مه نېټه مړی په نږدې یو ځنګل کې په داسې حال کې وموندل شو چې جنسي تیری پرې شوی وو. د پاکستان ټلویزیون د دغه راپور د خپرولو وروسته د بشري حقوقو فعالانو هم ورباندې سخت غبرګون ښودلی دی. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د ولسمشری د ټاکنو د دولسو کاندیدانو شورا وایي چې د جوزا د اول څخه د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت دوره غیر قانوني ده او باید واک یوې سرپرستی ادارې ته وسپارل سي. خو د بلې خوا د ولسمشری معنی وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی پرون خپل کار ته دوام ورکړ او د جمهور رئیس د کار موده د سترې محکمې د پریکړې په اساس اوږده سوې ده. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
کابل ښار د جوزا په لومړۍ ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا سهار مهال د څو ساعتونو لپاره تړلې و او ارګ ته په غځېدلو لارو کې نظامي وسایط لیدل کېدل. د لارو دغو بندول ګڼه ګوڼه رامنځته کړې وه. د ځینو په باور حکومت ښایي له دې ویرې چې د جوزا په لومړۍ د حکومت په ضد لاریونونه وشي دا تابیا نیولې وي. څو ساعته وروسته لارې بیرته پرانیستل شوې او حالات عادي شول.
ټیلر ولاړ دي، جادې باندې دي، دغه احساس دولت کو چې نن تظاهرات راوځي، خلک راوځي جادې ته، چیغې وایي چې د رئیس جمهور او وخت نیټه پوره ده، باید دغه موقتی حکومت د اعلان کړي.
د ولسمشۍ د ټاکنو له 200 کاندیدانو نه جوړې شورا د دوشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر غنی دوره د جوزا له لومړۍ نیټې نوره ختمه ده او باید سرپرست اداره رامنځته شي. دغو کاندیدانو ویلي وو چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د بې ثباتۍ او بحران مسؤول ولسمشر غنی دی. د شورا ولسمشر غنی ته دوه وړاندیز لرل، یا له راتلونکو ټاکنو منصرف شي او یا له جوزا وروسته د حکومت سرپرستی وکړي. د ولسمشۍ د ټاکنو نوماند شعب حکیمي وایي نور ولسمشر غنی قانوني حکومت په واک کې نه لري او غیر مشروع دی.
دا حکومت سلنن غیر قانوني حکومت ده. دوی باید جرأت کړی وای پرون کاندیدانو سره د دې ناسته باید سوی وای او یوه د حل لاره باید ایستلی وای. متاسفانه خپل لجاجت ادامه ورکړه چې په دې کې لاریونونه، کانفرنسونه، مدني حرکتونه، مدني نافرمانیانې هم د عامو خلکو په واسطه هم د مامورینو په واسطه.
خو ځینې حقوق پوهان بیا د ولسمشۍ د کاندیدانو دا غوښتنه چې سرپرست حکومت دې جوړ شي د اساسي قانون خلاف بولي. حقوق پوه کبیر رنجبر وایي د سرپرست حکومت یاد هیڅ په قوانینو کې نشته.
دغه ادعا د مخالفینو د عبوري حکومت یا د موقت حکومت سرپرست حکومت دا ټول منګل چوکاټ د نظامه کاږي، دا هیڅ قانوني بنسټ نه لري. دا چې رئیس جمهور باید خپل کار ته ادامه ورکړي د شپیتمه ماده خبره نیمګړې ده.
ولسمشری مانی د کاندیدانو دا غوښتنه نه مني او وایي چې ولسمشر غنی د جوزا په لومړۍ نیټه په ارکی خپلو کارونو ته ادامه ورکړې ده. ولسمشری مانی دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی د کار موده د سترې محکمې د پریکړې په اساس دوام کوي. سترې محکمې یو میاشت وړاندې تر راتلونکو ټاکنو پورې د ولسمشر غنی موده غځولې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ولسی جرګې د ریاست چوکۍ ته د کاندیدو دوو وکیلانو میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي او د دوی د ملاتړو وکیلانو نندرې شپږمې ورځې ته وغځېدلې. نورحال د کابل څخه د لیمینیازی په دې رپورټ کې واوري.
تیر ورځ یو وشت کسیز کمیسیون د میر رحمان رحمانی د یوې باطل رای په اړه بحثونه پیل کړل چې معلومه کړي یا دغه کارول شوې رای باطل او قسمه ده. خو دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د خپلو پایلو د اعلان پر مهال د نظر د اختلاف له امله پر دوو برخو ویشل شو. د دغه کمیسیون له غړو څخه یو لستنه وایي هغه یوه رایه چې میر رحمان رحمانی پورې اړه لري باید عمومي مجلس یې په اړه پریکړه وکړي چې حسابېږي او که باطله ده. د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصر د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په تالار کې وویل چې د میر رحمان رحمانی په ګټه یوه کارول شوې رایه د دغه کمیسیون د شپاړس غړو لخوا تایید شوې ده. خو پاتې اولس نور وکیلان بیا وایي چې دغه رایه نه مني.
په تاسف سره وایم تاسو چې کوم غړو ته دنده ورکړې وه او کوم صلاحیت مو ورکړی باید جلسه یې نه وای پریښي. دغه یوولسو کسانو د کمیسیون له پریکړې مخکې جلسه پریښوده او بیا یې موږ ته خپل امضاوې راولېږلې.
خو ښاغلي ناصری زیاته کړه چې دغه کمیسیون ولس غړو د ښاغلي رحماني له ادرسه یوه رایه تایید کړې ده او رایه باطله نه ګڼي. دوی له دې سره د ښاغلي رحماني رایه سلسلې رشته یې ګڼي او ټینګار کوي چې ښاغلی رحماني د ولسي جرګې رئیس ټاکل شوی دی. د ولسي جرګې بلغړی عبدالقیم سجادی بیا اعلان وکړ چې د یوې باطل رای په اړه پریکړه د سبا ورځ په عمومي مجلس کې وشي.
وړاندیز دا دی چې د مشکوکې رایې د رای اچونې لپاره د سبا 9 بجې جلسه ترسره شي. لومړی دې د رای اچونې میکانیزم معلوم او بیا رای اچونه وشي.
ولسی جرګه دا مهال موقت رئیس هم نه لري. د روانې اونۍ په شنبه ورځ د ولسی جرګې د ریاست لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اوسیلي ترمنځ ټاکنې ترسره شوې. د ولسی جرګې نصاب 225 تنه و چې د جرګې د موقت رئیس لخوا د 1.5 د پوره کولو لپاره بریالي کاندید باید 143 رایې ترلاسه کړې وای. خو میر رحمان رحماني د یو شمېر وکیلانو په وینا 123 او کمال ناصر اوسیلي 55 رایې وګټلې. د دوی په وینا یو هم ګټونکی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو ریدونکو، دا وخت په امنیتي لحاظ د کونړ ولایت د افغانستان له نورو هغو ولایتونو څخه ډیر بهتر دی چې د ډیورنډ د کرښې په غاړه پروت دی. که د پاکستان او مرکزی آسیا او یا عربي هیوادونو څخه د اسلامي دولت وسلوال په زیات شمیر کونړ ته مخه کړي او په غرونو کې ځای پر ځای سي، نو د کونړ امنیت به پر خپل اوسني حالت پاته نه سي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د کونړ د والي عبدالستار میرزا کوال سره په تلیفون کې مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوه.
ولسوالۍ ټولې فعالې دي، هلته خدمات وړاندې کېږي، 14 بابه مکاتب لرو، ټول فعال دي. دلته ثبات او امنیت ګواښونه هم شته، ګواښونه هم شته. داعش په ځینو سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړې دي او د پرون شپه هم شپنی عملیات په کړي دي او بله ورځ هم عملیات په کړي دي. دوی خوځښتونه مو تر کنټرول لاندې راغلي دي. هغه سیمې چې پخوا دوی د طالبانو نیولې وې، هغه بېرته د دوی نه نیول شوي دي. دو مکتبه بندو بېرته فعال شوي دي. یعنی کونړ الحمدلله اوس الله ته ډېر ښه دي او خلک به دې ژوند کوي.
کف امریکا، برېټانیا، پاکستان، ایران، چین، روسیا، سعودي عربستان او نور د خپلو ګټو په خاطر د طالبانو سره مستقیما تماسونه نیول شي، تاسو ولې په ولایتي کچه باندې د پوځي عملیاتو په ځای باندې د کونړ د مخاورو سپینګیرو او دیني عالمانو په مرسته دغه وطني طالبانو سره خبرو ته نه کېنی چې لاقل د ولایت په کچه باندې د ډاډ وړ امنیت قائم شي؟ د کې به څه نقصان وي؟
نو بالکل واقعا ښایسته سوال ده او دا سوال د ما په زړه سوال ده. د جلسمار جمهور رئیس د هدایت په اساس چې ټولو والیانو ته یې وظیفه سپارلې وه چې که موږ په لویه کچه سولې د برنامې د عملي کولو تلاش کوو، نو هر والي په خپل ولایت کې باید د مخالفینو سره د مذاکرې لار پیدا کړي. کونړ کې یوازینی موږ و چې د طالبانو سره مو یو څه مذاکرې پیل کړې دي، بس روان ده. امیدوار یم چې د موږ عباس او مذاکرې به ډېرې ښې نتیجې ورکړي او دا اوس د کونړ خلک احساسوي چې ځینې تعهدات دي چې هغه د بسازي انکشاف په برخه کې د هغه په وړاندې به څوک نه درېږي، د معرف او صحي خدماتو په وړاندې څوک نه درېږي. دا تعهدونه دي او دا اوس خپل مرکز او اکثریت ولسوالیو کې کاملا امن دی، هیڅ ډول جنګي ګواښ جګړیز ګواښ نشته. نو په دې حساب موږ مذاکرې الحمدلله پیل کوو، پیل کړی مو دي او ادامه بور کوو، نتایج به ان شاء الله مثبت وي.
مطلب دا کوم ریپورتونه چې موږ تر رسیدلې دي، نو اوس خو طالبان پراته دي شاوخوا هغه غرونه چې د اسدآباد په شاوخوا کې دي، که د مرکزی آسیا نه یا د چینی ترکستان نه او یا د پاکستان نه دغه اسلامي دولت خپل وسلوال کونړ ته سوق کړي، لکه چې ریپورټونه همداسې ښایي چې دا به راتلونکی غټ مرکزی او د خلافت مرکز به بیا به د کونړ حالات هم داسې لکه د ننګرهار په څیر به شي چې په یوه سرحدي ولسوالۍ کې نه خلک په آرام اوسېدی شي او نه پکې امنیت شته.
موږ د داعش حرکتونه، د دوی فعالیتونه او چې دوی غواړي معبر پیدا کړي د نورستان او د نور د بدخشان په استقامت، د دوی لاره بند شوې ده. د دوی په وړاندې عملیات پیل شوي دي، هم د خراب و طراب حملې دي، هم هوایي بریدونه دي چې په دوی نه کېږي. لوی شاید چې موږ په هغه اتخاذ کوو ولسته، دا اوس د دوی په وړاندې پولیسي حرکتونه پیل شوي دي، هم د چاپ ادارې په استقامت، هم د دیوګل درې په اسخامات او هم د مزار درې په اسخامات. چې ولس په دې برخه کې د موږ سره ډېره زیاته همکاري کوي، خصوصا علما کرام، قومي سپینګری، د امنیت په ساتلو کې، د امنیت په راوستو کې، دمغ سره امغاږي دي دمغ امرسته کوي دمغ تعاون کوي.
والی صاحب د کونړ نه کوس خبره د افغانستان په کچه باندې مطرح کو، او تاسو د افغانستان د پوز د بخانی سیمنصب په توګه باندې د سولې امکانات څومره نه یې؟
زه باوري یم چې نور هغه جګړه مشروعیت د لاسه ورکړی ده، دوی نور د جګړې پایښت نشي کولای، ځکه نور جګړه د اقتدار لپاره، جګړه د ثروت پیدا کولو لپاره جګړه ده. یو دویم دا ده چې د امریکا متحده ایالات او سیمه هیوادونه همدارنګه د منطقې په کچه، یعنې درې عمده مسلې دي چې موږ په دې مطمئن کیږو چې سوله او ثبات به رامنځته کیږي، ځکه نور د دغې سیمې نه ور نور سیمو ته هم انتقالیږي. نو په دې حساب زه امیدوار یم چې طالبانو سره به موږ جوړجاړي ته ورسېږو.
دا عبدالستار میرزا کوال د کونړ والي چې موږ سره د اسدآباد نه په ټلیفون خبرې کړې. ډېره مننه والي صاحب.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په افغانستان کې د برېښنا شرکت وایي چې پخوانی جهادي مشران، د پارلمان وکیلان، سیاسي او دینی ادارې د برېښنا د مصرف قریب 8 میلیارد افغانۍ پوروړې دي. دغه شرکت تصمیم نیولی چې هغو خلکو او ادارو ته چې د برېښنا د مصرف پوروړې دي خلکو ته معرفي کړي. د برېښنا ریاست وایي 28 ولسوالۍ چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي دوی هم د برېښنا مصرف نه دی ورکړی. د افغانستان د لوی څارندوالۍ معاون نور حبیب جلال وایي
همچه افرادی که مرتکب اعمال جرمی میشن، از انرژی برق سرقت میکنن و یا به تاسیسات برق صدمه میرسانن، پس از شناساییشان از طرف شرکت برشنا ما متعهد هستیم که همچو اشخاص در روشنی قوانین نافذی افغانستان مورد تعقیب
در برشنا ریاست وای حقوق خلقو او ادارو چی در برشنا مصرف ندی ورکړي موږ مجبور کړو چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته خپل تفاهم نامه امضا کړي، او دا خلک او ادارې باید تر جدي څارنې لاندې ونیول سي.
لسه مخوزین که سر از فردا نشر میشه هم دادهای رسمی دولتی هستن، اشخاص که در حکومت کار میکنن، قماندان ها محترم حکومت هستن، باز کسای قماندان در ولایت ها هستن، باز وکلا هستن. باز
په کابل کې تقریبا 4000 خلکو د برېښنا پیسې ندی ورکړي. هغه ولسوالۍ چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې دي هم د دې ستونزې سره مخامخ دي. د برېښنا ریاست وایي په تیرو کلونو کې 19 د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالۍ وې چې د برېښنا مصرف یې نه ورکاوه، اوس دا ولسوالۍ 28 ته رسېدلې دي. د برېښنا د ریاست په وینا 600 میلیون افغانۍ دینی ادارې هم پوروړې دي. د برېښنا ریاست وایي چې دا کار هیڅ هدف نه لري، اصلي هدف مو د برېښنا د محصول راټولول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په امریکا کې د جنین د سخت کولو مخالفینو د سې شنبې په ورځ په ټوله امریکا کې مظاهره وکړې. دلته په واشنگټن کې هم د سترې محکمې مخې ته راټول سوي وو. د دې خبر نور جزئیات د ګالیا رڼا نورستاني په رپورټ کې واوري.
په متحده ایالاتو کې د جنین سطح کول یو د سترو جنجالي بحثونو څخه دی. مخالفین او موافقین دواړه ورته قوي استدلال لري. د دې بندیز مخالفینو پرون د پراخو لاریونونو په ترڅ کې د دغه بندیز د لرې کولو غوښتنه کوله. د جنین سطح قانون چې د پخوانیو قوانینو څخه جوړ شوی دی د جمهوري غوښتونکو وکیلانو لخوا تصویب شوی دی. د دې قانون له مخې د جنین هر ډول سطح کول غیر قانوني بلل کیږي. په یو شمېر ایالتونو کې لکه میسي سیپی، جورجیا، اوهایو او میزوری کې دا قانون تصویب شوی دی، او په الاباما ایالت کې خو د جنین سطق کول مطلق بند شوی دی پرته له دې که د مور ژوند ته خطر وي. اوس د جنین د سطق کول موافقې ډلې هیله مند دي چې که دا مسله د متحده ایالاتو سترې محکمې ته ورسیږي نو دوی به دا مبارزه وګټي. بلخو بیا د محافظه کار ډلې اکثریت هم د لوی استدلال لپاره چمتووالی نیسي تر څو هغه مهمه تاریخي پریکړه بدله کړي چې په 1903 کال کې د جنین صدق یې د ښځو قانوني حق بللی دی. د مظاهره کوونکو له ډلې څخه ډاکټر لیانا وین داسې وایي:
آیا تاسو خزې نارینه او ټول خلک به خاموشه پاتې شي په داسې حال کې چې دوی زموږ روغتیا د ګواښ سره مخامخ کوي او زموږ د جسم اختیار په لاس کې اخلي؟ نو زموږ پیغام تاسو ته ولسمشر ټرمپ دا دی، مونږ به ودرېږو او مونږ به په دې اړه خبرې وکړو. نور نو بس دی، ستا او ستا د ټولو هغه سیاستوالو چې د خلکو د بدن په اړه هیڅ پوهه نه لري او د ناروغانو د روغتیا په اړه پریکړه کوي، نور نه منو.
د دې قانون موافقین د محافظه کاري ډلې څخه دوه کسان، نیل ګورسچ او برت کاوینا، چې د ټرمپ لخوا تعین شوي دي، په ستره محکمه کې ممکن د درې نورو محافظه کارو سره یو ځای شي تر څو د دې قانون په ملاتړ 15 د څلور رایو په وړاندې د 1903 کال پریکړه بدله کړي. د دې مسلې رسیدل تر سترې محکمې پورې ګواکې څو میاشتې ونیسي، خو د دې امکان هم شته چې نوی حکم د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کمپاینونو ته ښه زمینه برابره کړي. کالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د اروپایي اتحادیې اوسیدونکي په همدې اونۍ کې د اروپایي پارلمان د پاره خپل نوی استازي ټاکي. په انتخاباتي مبارزو کې د مهاجرت او هویت موضوعات تر ټولو زیات تاوده بحثونه دي. د بیلګې په توګه په ډنمارک کې محافظه کار حکومت د مهاجرینو د مخنیوي دریځ لري او د بهرنیو مجرمینو د ساتنې دپاره یو تازه اقدام یې د ژورو اختلافاتو سبب سوی. نور حال په رپورټ کې واوري.
د کوپنهاګن په جنوب کې د بالتیک سمندر په لمنو کې دا وړی او آرامه جزیرې ورودی لارې بلل کیږي. د ساحل په 2 کیلومتره کې د لین هول جزیره ده. محلي خلک یې د ګوانټانامو زندان بولي. دا د نږدې 100 بهرنیو مجرمینو د راتلونکي محبس په نوم جوړ شوی دی، خو سخت سیمه ایز مخالفت ورسره کیږي.
دا بدبختی ده. دا په ټوله نړۍ کې د ډنمارک د حیثیت لپاره بدنامي ده.
د لین هول جزیره چې کله په 1900 کلونو کې د علمي تحقیقاتو لپاره وقف شو، د همغه وخت تقریبا د پامه غورځېدلې ده. خو اوس حکومت غواړي په 3 کلونو کې په دې جزیره کې تر 100 میلیونو زیات پیسې مصرف کړي او په یو فعال محبس یې بدل کړي، او هغه بهرنیان به پکې ساتل کیږي چې د لویو جرمونو په وجه یې د بند مودې تیرې کړي وي، ځکه د قانون او نورو دلایلو پر اساس یې د هیواد نه شړلې نشي. په همدې خاطر محلي خلک اندېښمن دي.
دوی د هغو کسانو لپاره څه پلان لري چې ماښام کې بیرته په کښتۍ کې خپل ځای ته نستنیږي؟ موږ له همدې عمله ډېر اندېښمن یو، ځکه دا اقدام به زموږ د آرامه سیمه ډېره خرابه کړي.
د بشري حقونو ډلې وایي د آزادیو محدودیت به د اروپایي قوانینو سرغړونه وي. خو د ډنمارک د مهاجرینو د چارو وزیر د دې پلان دفاع کوي او تازه یې په فیسبوک لیکلی دی چې ډنمارک دا خلک نه غواړي او باید په دې پوه شي. د سیمې ښاروالوي حکومت د مهاجرت ستونزه نوره هم پیچلې کوي.
د مهاجرت د قضیې په ارتباط ډېر خلک خبر شول او په دې متيقن شو چې دا موضوع مونږ په ډنمارک کې په خپل نشو حل کولای. مونږ باید د اروپایي اتحادیې او نورو هیوادونو سره په همکارۍ د مهاجرت دا ډول قضیې حل کړو.
په ډنمارک کې لکه د ټولې اروپایي اتحادیې په شان د مهاجرت او هویت مشخص کولو مسایل د هغو رایې ورکوونکو په ذهن کې لا هم شته چې اوس د اروپا راتلونکي ټاکي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د خوست د مرکزی سیمو د یو شمیر شووندیو شوونکو له دولت څخه د استوګنو لپاره د نمرو د ویشت غوښتنه کړې ده. دوی ګواښ کړی که غوښتنه یې ونه منل سي نو اعتصاب به وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ لري.
دغه ښوونکي وایي چې دولت 100 کاله مخکې ورسره د خوست ښار شمال لور ته د ورغه کلي په سیمه کې د یو ښارګوټي د جوړولو ژمنه کړې، خو زیاتوي چې تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل کړې. دغه ښوونکو چې شمېر شاوخوا 300 کسانو ته رسېده، په یوه راټولېدنه کې خبریالانو ته وویل چې دولت ورته د حمل میاشتې 2 نېټه د پروژې د پرانیستلو ویلي وو، خو وایي د 2 میاشتو په تېرېدو سره لا هم هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
یو ویش کوله معلمي مو کړی دو،
د نمرې مستحق يم نمرې په روزا منزوره شوې دو مونږ ته څنګه تطبیق کوي هیڅ په دین غور نکی ارڅ چې مونږ ته شریعت او اسلام د افغانستان اساسي قانون مونږ ته کوم حق ورکړي د اغه اجرا کوو نه د نظام د ملک ای مخالف نه یو د ملک دایم ملک دایم خور دو
د غوښونکو له خبريالانو سره په خبرو کې د غوښ په توګه وویل ک دولت راتلون کې یک شنبه پورې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنکړي د اعتراض په ډول به کار بندیز وکړي
چې د دویم د حمل به افتتاح کوو بیا یې د لخوانې کمیسون ته وټاکل شو چې هغه لیست نهایي نه ک بیا د حمل پنځلسم موږ ته وعده راکړه لا د نن د جوزا اول تاریخ د تر اوسه پورې هغه موږ سره وعدې کیږي خو ښارګوټه افتتاح کیږي نه موږ دوی ته تر یک شنبې ورځې پورې وخت ورکړی که چېرته د موږ ته د پروژې کنابخشه ځواب رانه کړ نو موږ نه سر د یک شنبې ورځې نه کاري احتساب کوو
بل لورته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل چې د ښوونکو د یاد خرګوټي په تخنیکي چارو لګیا دي او تر یوې اونۍ بشپړیږي خو زیاته یې کړه چې د نمرو د ویش موضوع پر ولایتي ادارې پورې اړه لري
لیست نهایي شوی دی یوازې په ډیرو کمو مواردو کې لا هم ستونزې شته دي د دې تر څنګ د ولایتي ادارې او د ولایتي کمیسیون سره ګډ کار پې کوو چې دا ستونزې انشاءالله زر حوار شي زه مطمئن یم چې ترسون کې وی ونه پوری ټول تخنیکی چارې د دې پروژې خلاصيږي او مکول شو چې عملاً دا پروژه پیل کو
په ورته وخت کې د خوست دی ولی وایان طالب منګل آشنا رادیو سره په خبرو کې د خونکو د دغه خارګوټي د توزیع په مخ کې عمده خند د خونکو په لیست کې ځینی تخنیکی ستونزې یاد کړې
په ټوله کې موږ د خونکو د نمرو د تطبیق او ویش په اړه ژمن یو او په دې اړه د پوهنې ریاست ته هدایت شوي تر څو اړوند ستونزې هوارې کړي او تر ژره خونکو ته د نمرو د ویش لړۍ هوارې کړي
تر دې مخکې هم سلګونو خونکو څو ځله پر ولایتي ادارې اعتراضونه کړي وو چې ګنې دوی ته د استوګنې لپاره د نمرو په ویش کې ناغېړي کوي او یا یې په مخ کې خنډونه جوړوي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
پیژندل شوی امریکایی مجسمه ساز او مهندس ای ایم پی چې د پاریس د لور موزیم د رغول نو وروسته په نړیواله کچه شهرت پیدا کړو وړم ورځ د 102 کلونو په عمر مړ شو د امریکای د جورټاون د پوهنتون پخوانی فوټبالر جین کوری چې په خپل برقی ویلچیر یا عرب لرونکي چوکۍ کې د مارچ په 11 د کالیفورنیا ایالت له منهټن بیچ نه سفر پیل کړو د 2,09,000 کیلومترو مسافې له وهلو وروسته د چهار شنبې په ورځ د جورجټاون ښارګوټي ته راورسېده کوری په 1950 لمریز کال کې د امریکایي فوټبال په یوه لوبه کې ولګېد او سخت زخمی شو نوموړی په پښو شل دی او هغه د سپورټمینانو د راحت او آرامۍ په خاطر د نیکسټ سټپ یا بل ګام په نوم یو شخصي کلینیک جوړ کړی دی هغه دا سفر په دې خاطر پیل کړو چې د امریکا خلکو سره مالی مرسته وکړي برابر $300,000 په لاره کې راټول کړل د خرګوش یا سوی یوه فولادي مجسمه چې په 1950 لمریز کال کې یو مشهور امریکایي مجسمه ساز جیف کونز جوړه کړې وه په دې هفته کې د نیویارک په ښار کې د تاریخي شیانو په لیلام کې یو امریکایي سوداګر په $1,000,000 راونیوله د نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت سره سم د دغه فولادي مجسمې اخستونکې رابرټ منچن دی چې د امریکا د خزانې د موجوده وزیر سټیون منچن پلار دی سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ